د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړمو په دیو ساته خبرونه کې بیا هم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر د ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو. د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دي د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي، او بل پلو ملګری ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خواشینی ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل د فروری پر 12مه په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د اعلی وزیر په توګه یې څلور کاله داسې حکومت کړی چې ګټې به یې د صوبې ټول ولس ته رسیږي.
لول فاٹا وا داغے مرجرو یو نیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا بیا کوئڈ را گئے تاس تپت ہوا دالا دادا طرف یو امتحانو چلک بسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لاڑ او داغے نا بعد بیا پخے پر پختونخوا کے سیلاب را گئے دا سلو نیم کالا ما ددے خلکو دا پارا ددے عوام دا پارا محنت کرے.
خود محمود خان تر جلسه وروسته یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا ویرات کړي او تور پورې کړي چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلې کړي دي او په کار د چې تر عامو انتخاباتو وړاندې احتساب وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د فروری پر 12مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته پر مهال تور پورې کړ چې شوکت ترین د عمران خان په لاښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی وو. رانا ثناءالله وویل چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت ترین په اړه پلټنې سرته رسولې دي او باید هغه ته سزا ورکړل سي. د شوکت ترین لخوا په دې اړه تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې دا ستورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیوي څرګندونې د فروری پر 12مه پر ټویټر خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نه سوای کولای چې د ده په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه ورکړې. عمران خان زیاته کړې چې د ده حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د عمران خان داسې څرګندونې په وار وار رد کړې دي. پاکستان په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته ویلي چې تر بل امر پورې دي د افغانستان وګړو ته ویزې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرچینو د فروری پر 12مه مشال رادیو ته هغه لیک پخلی کړی چې د فروری پر اتمه لیکل شوی وو. که څه هم په دې لیک کې د افغانستان وګړو ته د ویزو نه ورکولو په اړه وضاحت نه دی شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته ویلي چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان وګړو ته پر جعلي اسنادو شاوخوا 1400 ویزې ورکول شوې دي، خو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی نه دی شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیچ سیار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دي د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د خبره د یاد ادارې لخوا د فروری پر 12مه پر ټویټر په بیان کې سوې ده. دوی ویلي چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خواشینی څرګنده کړې ده. دا خبر د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12مه پر داسې وخت کړی ده چې په شام او ترکی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر شاوخوا ډیر زرو ته رسیدلې دي. یا د ادارې ویلي چې د فروری پر 16مه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر شایي د اوسنۍ هغه دوه چنده سي. او ټاکل شوی دا چې د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنامنت لنن څخه په ملتان کې پیل سي. د دې سادلۍ لومړۍ لوبه به نن ماښام 9:30 بجې د ملتان سلطانز او لاهور کلندرز ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې په څلور کالنه واکمنۍ کې یا پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره د صوبې د ولس خدمت کړی دی، خو د سوات یو شمېر خلک برعکس نظر لري.
په دې صوبه کې مونږ د پیټیای له اوټ ورپوچې بدلون راولي، هغه الټه چې هغه کسان هغه چې هغو سره د 10,000 روپو درک نه و هغه اوس ارپتیان شوي دي، نو مونږ غواړو چې د دې احتساب وشي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ولسی پاسون په نامه غونډې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخه ونیسي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دي، دا بیرونی دي، خو د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
په ترکیه کې د زلزلې له کبله په وژل شویو کې لسګونه افغانان هم شامل دي.
هاتای کې کابو اتیا افغانان خاوره ته سپارل شوی، همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاوره ته سپارل شوی، و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاوره ته سپارل شوی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره یا د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل په سوات کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي چې د ترسره کړیو خدمتونو ګټې به یا د صوبې ټول ولس ته رسېږي، خو د سوات یو شمېر کسانو له مشال راډیو سره په خبرو کې دغه د ادعاوې رد کړې. دوی تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلۍ کړي دي او په کار ده چې تر عامو انتخاباتو وړاندې ورسره حساب وسي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوې جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کویل چې د سوات ولس ته د حکومت د څلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د څلور نیم کاله چې کوم ما حکومت وکړو او په کوم حالاتو کې ما حکومت وکړو، لول فاټا وا د هغې مرجرو یو نیم کال په هغې کې ما تیر کړو، دو کاله بیا کووډ راغی تاسو ته پته وا د الله تعالی طرفه یو امتحان و، هغه هم تاسو وکتو چې لږ بوسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او د هغې نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا څلور نیم کاله ما د دې خلکو دپاره د دې عوام دپاره محنت کړی او د هغې ثمرات تاسو ته میلاویږي، یوازې په سوات ملکن ډیویژن کې نه، انشاءالله دا پوره په خیبر پختونخوا کې دا ثمرات ټولو پښتنو ته میلاویږي انشاءالله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټۍ حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ ودرولو چې ورسره صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ شوه.
دې خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نیولې دي مې ورکي، او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه اخر نه ټرانچ ومترو هغې هم نه راکړی کو، چې کله موږ اسمبلیانې ماتې کړې د هغې نه پاتې پیسې ورکړې، دا خلک په کمه خوله باندې خبره کوي.
بلخوا ته سوات پاس زلمی او عام خلک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغستی و. دوی تورو لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړي، لومړی دې هغوی احتساب وشي وروسته دې ټاکنې وکړی شي. د وشو مټېتال اوسېدونکی انور سرفراز چې منګوره کې روزګار کوي وایي
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي، په دې وجه دی وشي چې سبا لکه موږ باندې نور داسې حکمران شي بل کسان راشي، که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به موږ ته ډېر یو غټ مطلب جوړي. سبا بل یو سړی به کرپشن کوي، بل ورځ بل سړی به ایم پی ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي، خو دا لازمن پکار دی مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل ځل مې په زلوای دوی چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړو، خو دا غوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي.
په دې صوبه کې مونږ د پیټیای له اوټ ورکو چې بدلون راولي، هغه الټه چې هغه کسان هغه چې هغه سره د 10,000 روپو درک نه و هغه اوس
سره پتیان شوی دی اسما کې هغه ست دی کمرشل ایریا کې په کالام په موډن په هر ژوند کې چې هغه خپل هغه روپۍ الته د صبح کم خزانه او صبح په 1100 ارب روپو قرضدار شوی نو موږ غواړو چې د دې حساب وشي چې دا روپۍ دې کم زنه دی او دا خزانه خالی کړی دی
بلخو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. نوموړي پرون په یو ویډیو بیان کې منلی چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نه سوی کولای چې د ده په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه ورکړي. پوځ داسې تورونه تل رد کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې عمران خان په داسې تورونو بیا بیا تکرارولو څه ترلاسه کول غواړي. دا پوښتنه مې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه وکړه.
زما نظر دا دی چې سره له دې چې د جنرال باجوا اوس د پاکستان د فوج مشر نه دی، لیکن د فوج او د پخوانی مشرانو یو تعلق وي، نو زما نظر دا دی چې یو خو عمران خان په یو بلواسطه توګه باندې په فوج باندې یو دباو فشار ساتل غواړي چې په راتلونکي کې دوی د ځان د سیاسي معاملونو لري وساتي. ځکه چې تاسو بیا دیږي جنرال باجوا چې کله خیری خطاب کوو یو هغه په خپل باندې غلطۍ د تیرو او یاو یا پنځو یا کالو منل چې فوج کې مې غلطۍ کړې دا هغه په خپل منل چې مداخله کړې ده د پاکستان په سیاست کې، نو هغه دا ومنله. البته دایمو چې فوج اوس فیصله دا کړې ده چې دیو په راتلونکي کې مداخله په سیاست کې نه کوي، لیکن د جنرال باجوا دغه بیان ته په پاکستان کې لکه ډېر خلک اعتبار نه کوي او ګوري به سره دی چې اوس پورې د نوې د فوج د مشر هغه رنګ یې رول یا مداخله نه راغلی. خو لیکن که تاسو اوس وګورئ د پاکستان په هر ځای کې اوس هم د فوج یو ډېر زیات یو مهم لکه یو رول وي او ارزه کې خپل، نو ممکن نه چې دا غواړي. او د عمران خان یو بل خبر هم چې په خوا به دا وي چې د امریکا د دبا دا داوا غي سازش کړو، سوچ نه جنرال باجوا امریکا ته دا خبره کړې و چې عمران خان د امریکا خلاف تلو. بهرحال
اپوزیشن ګوندونه چې دي اوس په حکومت کې دي، هغه وخت په اپوزیشن کې وو، دوی به عمران خان باندې دا تورونه لګول چې ګواکې د ده تر شا د پاکستان پوځ دی او ادارې دي. خو عمران خان به هغه وخت په کلکه دا تورونه ردول او اوس دی په خپل منی، نو دا د ته په سیاسي توګه تاوان نه رسوي.
نه، دا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په اولس په او بیا خاص کر ځوانانو کې یو بدلون ذکر راغلی دی چې په خوا به پاکستان کې د فوج په اړه باندې سیاسي مشرانو خبرې نه کولې، بلکې کله نه کله به خبرې هم شوې یا اختلافات به هم هغه به په رسنیو کې په میډیا کې یا سوشل میډیا خوانه نه براتله. کله به د فوج نوم چا واخیست نه هغه به دغه دار هغه یو دلته به چار چا سره په لاس کې یو ټاپه هغه به پوه لګېده. اوس هغه به شی بدل شو. اوس کې عمران خان بیانیه کې د سیکورټی اسټیبلشمنت چې وته پاکستان کې وي او دغه هغه مختصر معنی خلک هم دا کې چې فوج او استخبارات انټلیجنس، نو عمران خان په بیانیه کې دا یو بنیادی نقطه وا چې دا د بده داوا کوله چې فوج او لکه خپل مزدا خبر بیا وکړه پرون، نو معنی دا ده چې داغه باوجود تاسو وګورئ چې کله عمران خان په اپریل کې تیر کال لری شو څومره زمینی انتخابات شوي دي که په پنجاب کې شوي دي یا په د ملک په نورو برخو کې شوي دي د پښتونخوا په شمول، هغه کې د عمران خان پاتے مثلا شل پنجاب کې شوي زمینی انتخابات صوبائی اسمبلی نشپاړس پکې عمران خان پاتے ګټلی وو. دغه رنګ عمران خان په خپل پاتو کې شپږ سیټونه وګټل. نو معنی دا ده چې د دغه بیانیې باوجود خلکو د عمران خان بیانیه ومنله. فوج اوس په دې کې مشکل کې د نن سبا چې په پاکستان کې د ترهګری او د حملې زیاتې شوې دي، نو فوج دې وخت کې توجه هغې ته مځکه نه شي کولی چې فوج دې وخت کې خپل هغه نوم خپل ساک چې هغه دومره په میډیا کې اوس راځي تنقید پې شوی دی تېر یو نیم کال کې، هغه ځان هغه نوم واپس بحال کول غواړي. دباو موجود دی او یو دباو پوس هم شته.
د مشال لاډیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ ترلاسه کړئ.
که د اپل یا اندرويد سمارټ فون لرئ د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ.
پختو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ.
د پاکستان حکومت د تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته ویلي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا سناولا په کراچي کې رسنیو ته ویلي چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت ترین په اړه پلټنې سرته رسولې دي او د په وینا باید هغه ته سزا ورکړل سي. نوموړي تور پورې کړی چې شوکت ترین د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و، خو شوکت ترین په دې اړه لا غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې یې په وار وار د ستورونه رد کړی و. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړی چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وایي چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکړی دی. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولی او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د اف ای ای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړی شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثناءالله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په مهال شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو، نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه، نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبې مشر علي زیدی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور داده چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی، دې حکومت ته هغه سازش کاری. له دې وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دې د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د خبرې په داسې حال کې کړي چې له دې وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا اف ای ای د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوې خبرې مخې ته راغلی وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترین یې تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره اف ای ای ته استولی وو. رانا ثناءالله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډېر زر راورسیږي. رانا ثناءالله ویلي چې عمران خان له تېر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او هیواد ته زیان ورسیږي. د خبری غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې څپه راغلې ده. هوټولي امنیتي او قانون پیل کوونکې ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیرو وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکامه شوې ده او کومې خبرې اتری چی شوی وی لبد مرغا تر وسه کوم خن اتجا مخیتنه دراغلی نو پراتون کی د تر هغر سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناء الله ویلی چې د پروري په 12 مئی د بلوچستان په گوادر او سن په کراچی کی د امن او امان په اړه هم خبري غونډه کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتی چارواکو زمو سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هله لرو چې بهرنی وګړو تبا بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبري په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلې وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرنی وګړي په نښه کولو خطر ده، نو د بهرنی وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د بنو ولسي پاسون غونډه کې ویناوالو ویل چې پښتون میشته سیمو د پاره د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامرئی او وسلوالو فعالیتونو مخه ونیسي. د غونډې مشرانو په خپلو ویناو کې دا هم ویل چې پښتانه جنګونو ډیر ځپلي دي او نور په خپلو سیمو کې جنګونه نسي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو، د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنګونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خاور جنگ پدے کے یو اڑف تا دنیا نا وڑے منصوبے دی، بل طرف تا کام غفلت ہندائی، لگ بخفل کام تا ہم بتنسو افرادی قوت او معاشی قوت دا بمون نور کو چاہتا، ہر اغا قوت چدا خاورتا جنگ رامی دا غی برخ جوڑتل، یا غوتا پتے ور کول، یا غوتا پیسے ور کول، یا غوتا جاسوسے کول، تا دا وطن تا بدبختی راوی دیگی نبا ہم پل کانتا کلا رو البتا دیگی ہیت شک نشتلائی چی دا پالیسیانے دا دا پختون کام ندی، دا بیرونی دی دا تاکوز دا پارا با اتحاد و احتیاط دا کول غواڑی.
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د د بنولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروي پیل شوې. لسیمه مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجوړ، پیښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلع کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خپرونه د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وای په کابل کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له واین نیوز دومی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند پر سفارتونو بریدونه وکړي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پوړ چارواکی له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسي، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته اشاره وای په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما په ان کې موږ ځینو حقایقو ته وګورو. د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید. ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیته نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا نه مني چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کچې خراب وي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره راټو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري. اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاور چا کولاندې استعمال کوي هلته تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن داسې مهال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنجشنبې په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ور پیښو ګواښونو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم او لږ وروسته بیا درته نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمېر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. خو د محمود خان تر جلسه وروسته یو شمېر کسان له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا رد کړي او تورې پورې کړي چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلۍ کړي دي او په کار ده چې حساب ورسره وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین ونیسي. د خبره د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د فروری پر 12 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. رانا ثناءالله تور پورې کړې چې شوکت ترین د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی دی، خو شوکت ترین تر دې وړاندې په وار وار د استورونه رد کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیوي څرګندونې د فروری پر 12 پر ټویټر خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نه سوای کولای چې د په وینا جنرال باجوا به یې منظوري نه وای کړې. پوځ د عمران خان د استورونه تر دې وړاندې په وار وار رد کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیټ سی آر ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. دا خبره یادې ادارې پرون پر ټویټر په بیان کې کړې ده. دوی زیاته کړې چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نسي. عملګر ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه رسیدو خوښنی شوډلې ده. د خبره د ملګر ملتونو د بیړنیو مشري مرستو د سانګ مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12 په داسې وخت کې کړی ده چې په شام او ترکیه کې د فروری د 16 زلزلې د مړو شمیر 1500 تر رسیدلې. تاسو موږ غلم مشال ریډیو څخه اوري او سم د پاتې رپورټونو پر لور. ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له امله د وجلسو شمیر اوس 3000 ته رسیدلی دی. له دې ډلې نږدې 10000 کسان په ترکیه او پاتې نور په شام کې وجلسوي دي. په ورته وخت کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د زلزلې ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر سوي او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي. په ترکیه کې د زلزلې له کبله په وجلسو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تیرې اونۍ د زورورې زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قونسل پسرلی حکیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوی ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو 80 افغانان خاوره ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاوره ته سپارل شوي. په غازیانتب او ادانا ولایتونو کې افغانان پلانه کمرغه کوم مرګ جوړلنه دا غوښته. ولی زمونږه هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم لبا د مرغ تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږه هیئت لاسته راوړي دي و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خوره ته سپارل شوي شهیدان شوي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانېدلی د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی فبروري په شپږمه زوروري زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځانی او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډیرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. په عین وخت کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې چې تر ټولو ډېر تاوانونه ورسېدلي هغه خلک بېرته له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یوه لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغو سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي. د ترکیه او سوریې پولیس د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی وو او وروسته یې په خپل ټویټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریې شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګۍ کې بې وسه وو. ګریفتس زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پرېښودل شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان ښځینه فعالانې وایي چې د تخار ولایت د احتجاج کوونکو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. مبارز د شنبې په ورځ نیول شوی وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهلی وه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او خبریالانو په نیولو اندېښنه ښودلې ده. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د ښځینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزه اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل. خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
مبارزاتي
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټې تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوی او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر یې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې یې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د افغانستان د خوست د سپيري د سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یو شمېر مهمو ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان یې بېکاره دي، د خلکو اقتصاد یې کمزورې دي، سړکونه یې خراب دي او د یادې ولسوالۍ په میسر غځېدلي خوړ هم د دوی فصلونه ونو او مځکو ته ګواښ پېښ کړی دی. بل لوري ته ځایي چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډیره ده او هلته د یو شمیر اړینو پروژو پلي کول په پام کې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق مشاد راډیو ته وویل لیبې خو د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولی.
د سپیر حال چې دی ډیر بېوزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دی ډیر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې هغه پیره کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي، ډېری شاګردانو د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بېکاره دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غوړ.
د سپیر اوسېدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دې سره مخ مخ دي، پیسې نشته، مرسته وکړي دا اندغه تستر کې نیولې مراندا کې چنه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیرې ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیرې اوسېدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په دژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سفر کوي، ستر مشکل هم سړک دی، د تور دی هیڅ کاروبار نشته.
بل لوري ته ځایي چارواکي مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لری پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډېری لری پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپیر سیمونه رپورټینګ کوم. دا مشال تر څنګه سه
د افغانستان د لغمان ولایت شوونکی وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې له دوی سره د استوګنې لپاره د نمرو یا پلاټونو د ورکړې ژمنه کېږي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې شوونکو ته دي د استوګنې لپاره نه پلاټونه ورکړي. بلخوا په لغمان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شوونکو ستونزه له چارواکو سره شریکه سوي ده چې په نږدې وختونو کې به د دوی په وینا د یو ځانګړي طرز لامل لمخي پر شوونکو د استوګنې لپاره نوې پلاټونه وویشل سي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د لغمان ولایت خوونکو شکایت کوي او وایي له تیرو اوږدو کلونو راهیسې له خوونکو سره د استوګنې د نمرو د ورکړې ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د استوګنې لپاره دی ورته نمرې وویشل شي. د عنایت الله او مینور په نوم دوه تنه ښوونکي وایي
په تېر دولت کې یو فرمان صادر شوی و چې معلمینو ته باید یوه یوه نمره په هغه خپله ساحه کې په واک کې ورکړل شي. الینګار هم په همدې فرمان کې راغلی و. دلته د معارف لپاره شهرت ځای تعین شو، ورته شخطره په سیمه کې تقریبا 1500 کسانو ته تعارفې په لاس کې ورکړل شوي دي چې اوس هم ورسره شته په حدوداتو باندې په نمبر باندې. خو البته د ستونزو له وجې ځینې هغه نمرې دوی ته په واک کې ورنه کړی. غوښتنه دا ده یوه یوه نمره د معلمینو په واک کې ورکړي.
د معلم صاحبانو غوښتنه یا دا خبره چې دی کوي چې موږ ته نمرې نه دي راکړل شوي حقیقت لري. د تېر نظام حکومت دوی ته نمرې ورکړې وې، زه یې تثبیت شوی و. هغه نمرې تر څو پاتې دي ورکړل شوي دي.
د زاید الله په نامه یو بل خون کې بیا د لغمان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته ځانګړي شوي د استوګنې نمرې د ټولو ښوونکو ته په خپلو ولسوالیو کې ورکړل شي.
کومې نمرې چې هغه یو څه توضیح شوي دي، یو څه پاتې دي، نو هغه هم باید د دې اجازه ورکړل شي تر څو پورې چې غونډو استادانو ته خپلې په تقسیمات سره خپلې نمرې هر استاد ته ورسیږي.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي جهان ساجد وایي د ښوونکو د استوګنې د نمرو ستونزه یې له ولایت مقام او نورو اړوندو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه لري چې د مخې به یې د دې ولایت پر ښوونکو د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي.
منګه مشال لپاره د لغمان ولایت د قدرمن مقام سره چې والی صاحب پر اس کې دغه سره موږ د خبره شریک کړي او موضوع سره شریک کړي، ان شاء الله تعالی هغه موږ ته د خونځي او د استادانو د نمرو په برخه کې ډاډ راکړي. ان شاء الله تعالی د دې اجرات به هم وشي.
د ذکر وړ ده چې د اوګدو کلونو رئیس د لغمان ولایت ښوونکي له حکومت څخه دوی ته د نمرو د ورکړې غوښتنه کوي، خو له ژمنو سره سره تر اوسه ښوونکو ته د استوګنې نمرې نه دي ورکړل شوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی سن
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. تاسو د موټر سایکل مینوالو په اړه یو په زړه پورې رپورټ لرو. په چارسده کې راغونډ شو د سیلګرو یا د موټر سایکل سره مینه لرونکو ویلي چې د دوی د تګ او د راغونډېدو هدف په سیمه کې د امن او ورورولۍ پیغام ورکول دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی له دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ د موټر سایکل په ژغونو پیلېږي.
دا په چارسده کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د چارسدی د موټر سایکل سورو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشال ریډیو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هر غونډې ته ځي او بیا د خیبر پختونخوا صوبینه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته. احسان الله زیاته کړه د پخپل د گلگت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټه پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمون مقصد چې کم دی دار چې موږ خپل سیر او سیاحت ترکی ورکو، خلک چې کم دی ټینشن زو دغه نه چې کم دی روزي. بل دی کې زمون چې کم مین مقصد هغه دار چې موږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمون د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هلمټ نه وي، سیفټی ګیر لکه موږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زمو خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه. نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري ناغي خپل هلمټ سره چې کوم دی شوق پیدا شي تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه.
د 400 د موټر سایکل سورو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو. 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راغون شو. دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 سی سی مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 سی سی موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو ګاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمی دي دا هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرڅ هم کم شي دا تاسو باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي تر ټولو اول دا قتل پکار دي چې تاسو باید څومره خرڅ کوي که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه راځي چې ګنې لس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکړي خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتر دا بیا نه کوي هغه ځینې کې موټر سایکل زور غواړي نو ستاسو پېټرول به زیات خرڅيږي
آپ کے پیٹرول جو ہے نا وہ زیادہ آپ پہ کھائے گی
فواد تب بیشی وسیم بھائی بدویم نمبر بانی سی دریم با داود سی
احسان اللہ ٹول موٹر سائیکل سوار پہ قطار کے ادرول دا ہر یہ تن سرا یہ اصل او پنزوی سی سی دا سرو رنگون موٹر سائیکل وی وسیم سرا تو رنگ یو نیم سل سی سی موٹر سائیکل او وار پہ وار یو پل پہ سروان شو شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
تاسو مشال ریډیو ته وژیست د پښتنو د بلابیل سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په غو سیمو کې بلکې په نور سیمو کې هم خورا ډیر مینوال لري په دې کې د کوات پتیسا هم یو ځانګړی شهرت لري لاچی بازار د کوات او کرک ضلع په منځ کې پروت دی او د سوات څخه کراچۍ پوری زیاتره لاري او سفر کوونکي پر دې لار ځي د لاچی په بازار کې ځای پر ځای ریړی د سړک پر غاړه ولاړې وي چې ګاډي ورته دریږي او سپرلۍ نه یوازې دلته پتیسه خوري بلکې له ځانونو سره هم کورونو ته وړي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش ریپورت اورو چې د پتیسې د یو خرڅونکي په ژغ پیلېږي
دا بازار کې خو ګډې ډېرې زیاتی ولاړې دي خو جوړونې والی سلور پنځه کسان دي نو ټول تیار خالي یاره سن 2005 خو زه کوم لګې پلار سراب پلار به مکول مور ور سراب
دا غږ د دېرش کلن علیمان خان دی علیمان خان په کور کې د ګوړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي د لچۍ پتیس نه یوازې ځایي بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي علیمان خان وایي ډېر نور دکانداران هم داسې شته چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي
دکاندار ریډ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویر کوو کنه هغه ریډ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي او موږ خپل ریډ چې کوم وي کنه هغه 350 روپۍ 350 400 روپۍ چی کوم خا جوړو کنه هغه 400 نه کم نشتا خی مطلب دادا چی ورکی کونزل زیتا استعمالی دا شی گران دی گوڑا چی دا 120 روپی کلو دا او هغه مشتا ورزی 350 روپی کلو اجی مو سور ډیر اچو کنه ما هور شی مش گران خرڅو
لچی بازار د کوهات او کرک ضلع په میس کې پروت دی د سوات نه کراچی پوری گاډی هم په دی لار رزی بازار کې ځای په ځای ریډي د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلې پکې ډېری په ښکلا لګېدلې وي دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري حارس اقبال بازار کې خپل ریډي ودرولې حارس وای د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر رینه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي
چنغوزو ولم جوړو نور داسې منپلو ولګ داسې کوم قسم د غوړې د مال بتېریږي الحمدلله مال خو دال برزی لري امریکې بریم لار دادا مال اوس پرویز لاله رغلی هغه ماډر کړی دا ته ونته یو نور دل دوری مسافر رو ته دا لچای خاص سوغات دی
عمر فاروق چې د چمبی سیمه اوسیدونکو ده دوبی کې سرکاري گاډي چلوي رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبی ته روان ده. وای د یاد په 30 صفاتونه یوریدلی نو وی غختل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ پتوګه
مونگپلی
بادام پستا او نور وچ میوی استعمالیږي خو کنزل د هر ټول پتیس اهم برخه ده زکه ورته زئی خلق پتیس نه بلکې کنزل وای. علیمان خان وای د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دے خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لره لره شهرت لري خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
بیانیاں
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې